ستړي مشي دا مشال ریډیو ده نن د پیریا ګول ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 16 نیټه ده پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي زه مجید بابر او تکنیکی همکار اسحاق اميري مو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوو د ټانک نه د پوز د تعمیراتي کمپنۍ د کارکونکو تختونه مو د روانې ګړای د سر موضوع ده یو شمیر نور سیمه ایز نړیوال او کورنی موضوعات هم لرو سو خوږې سندرې به هم اورئ خو اول خبرونه د مشال د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا د ټانک زلي د نیلي کچ سیمینار د پاکستانی پوځ د تعمیراتي کمپنۍ اف ډبلیو او 22 کارکونکو کې تختول شوې دي افغان چارواکي وایي د جمی د موسم د اتک سره په کور دننه د بیزای شو کورونو سره د مرستو لپاره یې تیاری نیولې دي د بالکان او یورپی یونین مشران د تاریخي وطن پاړه په ولس نقاطي پلان صلاح شوې دي مشال خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان نه د پارلیمان غړي جمال الدین او یو ناپیژندل شوی چارواکی ویل دي چې د تیرې جمعې په شپه د جنوبی ضلع ډیر اسماعیل خان د ګومل د نیلي کچ سیمینا نامعلوم وسلوالو د پاکستانی پوز د تعمیراتي ادارې اف ډبلیو او 22 کارکونکو تختولې دي چې په یادو سیمو کې یې د یو سړک د جوړولو په پروژه کار کولو تیر ماښام مشال لیډو سره په خبرو کې جمال الدین وویل چې په دې لړ کې نن په ټانک کې د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د جنوبی وزیرستان د محسودو قبیلې جرګه راغوښتلې شوې ده چې په کې بعد دغو کارکونکو د تختونې په اړه د یادې قبیلې نه پوښتنه کیږي تر دا مهال د دغو کارکونکو د تختونې ذمواري کومې وسله والې ډلې نه ده منلې د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې د یادو سیمو د دوو بازارونو میرعلي او میرامشاه د بیا آباد کارۍ لپاره یې متعلق قبیلو سره غونډه کړې ده د یادو سیمو مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور اپریدي تېره ورځ د دغې غونډې نه پس مشال لیډیو ته وویل
دا میرانشاه بازار سلسله کې وایي چې مونږ چې کوم کومونه د چا خبر او غمره غوښتي چې هغې سره مونږ دغې د بدکارۍ خبره وکړو چې آیا مونږ سره حل د دې روبسو ځکه چې اډمنسټریشن هم په دې کې سنجیده دی آرمي والا هم غواړي چې داسې یو خط دې کړو بس دا بازار واپس جوړ کړو خلک دلته خپل ژوند بیا هغه سي شروع کړي چې څنګه مخکې وو
د تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه د عملیاتو له امله دغه بازارونه ویجاړ شوي وو چې د ځایي خلکو په وینا پکې د کروڑونو روپو د مالیت سامان هم له منځه تللی وو افغان حکومت د ژمي له رارسېدو مخکې له کورونو بېځایه شوو کډوالو سره د مرستې لپاره د تیارو خبر ورکوي د کډوالو د چارو وزیر وایي د دې کار لپاره یو کمیټه شته چې له کورونو او نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت کوي سید حسین عالمی بلخی د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې د کډوالو د چارو وزارت نږدې یوه میاشت مخکې په یوه غونډه کې له کورونو بېځایه شوو کډوالو سره د مرستې موظفې کمیټې ته د تیارو دنده وسپارل شوه د ښاغلي بلخی په وینا په نور بحثونه هم په پام کې دي
مو دا نظر داریم چې در هفته آینده
دی وی په پام کې لرو چې راتلونکي اونۍ بیا غونډه وکړو او دې ته په پام سره چې د جمی موسم ته ډیره لږه موده پاتې ده او به ګورو چې څه تیاری نیول شوی او کوم کارونه باید وشي د کډوالو د چارو وزیر همدارا د یادونه وکړه چې د تیر کال په پرتله د کورونو کډوالو په شمار کې یو نیم لک تنه زیاتوالی راغلی خو د هغو د ستونزو د حل په مقصد هڅې روانې دي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی تیر ورځ په برسلز کې د بالکان او یورپی هیوادونو مشران د همکارۍ په یو ولس نقاطي پلان صلاح شول چې لمخه به د بالکان هیوادونو ته د تاریخي وطن در وتلو لړۍ منظمه کول وي د یورپی کمیشن مشر جان کلود شانکر وویل چې د دې پلان د یوې برخې لمخه به یونان نه تر جرمني پورې د تاریخي وطن لپاره د مهاجرینو په مرکزونو کې یو لک نور ځایونه برابرول وي شانکر زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR به د 500,000 کډوالو لپاره په یونان کې او د نورو 500,000 لپاره د بالکان په غربي سیمو کې د ځایونو برابرولو په لړ کې مرستې کوي ژنکر وویل چې د بالکان هیوادونو ټولو مشرانو ژمنه کړې ده چې د کډوالو د ورتګ د رفتار په اړه به معلومات شریکوي د سلووینیا وزیر اعظم پرون د یورپی یونین او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپایي ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې پر پوله پرتو هیوادونو د خپلو سرحدونو د بندولو ګواښ کړی. په برسلز کې د جوړې شوې پرونی مختصرې سرمشریدي هدف یورپ ته له افغانستان، شام، عراق او څو نورو هیوادونو څخه د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره د اغېزمنې پالیسۍ جوړول بلل شوي. دا کډوال اوس هم د بالکان له لارې یورپ ته روان دي، خو وروسته له دې چې هنګري په خپلو سرحدونو باړونه ولګول کډوالو د سلووینیا خواته مخه وکړه. په تېره یوه اونۍ کې د چارواکو په وینا باندې 2500 دا کډوال سلووینیا ته رسیدلي او یوازې پرون 14000 کسان له دې هېواده د لویدیځ لور ته واوړېدل. د سلووینیا وزیر اعظم میرو سیرار د برسل سرمشریدي ته وویل چې که د حل یوه سمه لاره ونه موندل شي نو دا ښایي دا د یورپي یونین پای وي او ښایي دا ټولنه ټوټې ټوټې شي. او وروستۍ خبر دا چې په کینیډا کې چارواکي وایي چې د دغه هیواد په غربي سیمه برټش کولمبیا کې د سیلانیانو د هغه یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله یو شمېر مرګونه شوي دي چې په پیسیفیک سمندر کې یې د ویلز کبانو ننداره کوله. د کینیډا د مرستندویه ادارې مرکز پخلی کړی دی چې تېره ورځ د غرمې پر مهال وینکوور جزیرې سره نږدې د برټش کولمبیا د توفینو سیمې نه دوی ته د دغې ډوبې شوې کښتۍ نه د امداد لپاره په مخابراتي ډول غوښتنه شوې وه. چارواکي وایي چې په کښتۍ کې ټول 20 سیلانیان سوار وو او زیاتوي چې تر دا مهال د یو نه زیات مړه شوي دي. په برټش کولمبیا کې یو سرکاري ویان ویلي دي چې په دې پیښه کې یو شمېر کسان مړه شوي دي، خو دا چې څومره کسان مړه شوي دي د کره شمېرې په اړه یې د څه ویلو نه ډډه وکړه. د مشال د خبرونو په
سلام پښتونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
سلام پښتونخوا د مشال ریډیو خبرونه سلام پښتونخوا کې مو زه مجید بابر یو وار بیا هرکلی کوم. د روانې خبرونه ځینې مهم موضوعات دادي. په ناران او د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې بارانونو مرګونه اړولي. د ټانک نه د تیر جمعې په شپه د اف ډبلیو او 22 کارکونکي تختول شوي دي. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د یادو سیمو بادارونه بیا ودانول غواړي.
چې اډمنستریشن هم په دې کې سنجیده دی، آرمی والا هم غواړي چې داسې یو خط طریقه وباسي دا بازار واپس جوړ کړو، خلک دلته خپل ژوند بیا هغه سي شروع کړي چې څنګه مخکې وو.
او د هارون باچا نه بعد یو نوی وخت خبره هم اورو.
وخت برازي رازي وخت برازي چې غاخت زهرو بخامار للري.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږ بجو پورې ریښ پنې غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلای او هم اوریدلای شئ. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د سلام پښتونخوا خبرونه شروع مونږه د پسیمه کې د خبريالانو سره د خبرونه کوو چې پسیمه کې څه حالات روان دي، تازه څه پیښ شوي. د سراپورونه دي چې د خیبر پښتونخوا په غړی د سیمه ناران او کاغان کې واوري وری دلی دی او داسې بارانونه شوی دی. خالد خان را سره د پیښور نه د ټلیفون د لارې راغلی دی. خالد خان، سهار دې په خیر او که د دې پیښو په اړه راته تازه حال راکړي.
ډېره مننه. بالکل، څنګه چې تاسو په خیبر پښتونخوا قبالي سیمو کې لړۍ ربل پیل شوه، او دا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی په وینا ناران او کاغان کې وورې هم وریدلې دي، او بیا د وور په وجه دغه سړک بند شوی دی. د ناران کاغان نو په هغې په وجه په ناران یا کاغان کې چې کوم سیلګر یا ټورست تللي هغې لارې بندې دي، هغوی هلته انښتې دي، او د مشتاقن په وینا په دغه سړک صفا کولو دوران کې یو مزدور مړ شوی دی. هغه په وینا شپارس کسان نور هم زخمیان دی پا ناران کاران تی او بیا داسی هم را پرون دی تی پلکی مروت تی را باران پا وجه در جا تی پرون تزیان رسیده دی او دا با هم وایما تی دا خیبر پختنخوا دا پیخور باچا خان ایرپورت دا چارواکو پا وینا چترال اوس تچکم پروازونه وو د الوتکو تلو هغه هم منسوخ شوي دي د خراب موسم په وجه نو دغه کار نو کاغان د سړک صفا کولو کار
خالد خان د موسمیاتو محکمه په راتلونکي شواروس کې د نور باران په اړه سوي
جی بالکل دا موسمیات دا چارواکو په وینا په خیبر پختونخوا په هزاره ملکند پیښور کې د باران دغه سلسله به جاری وي. د دې په وینا نن یعنی د کل په ورځ به هم دغه باران وي. دا ساعت په پیښور کې ګڼې ورځې دي او د باران لږه په مخ کې ولاړ دی، خو د دې په وینا نن به هم دا څنګه کمې سیمې سیمایا دي چې په هزاره کې ملکند پیښور
ډېره مننه آباد سے خالد خانو چې په خیبر پختونخوا او د خیبر پختونخوا سره نږدې غریزې سیمو کې د بارانونو له وجې د مرګونو او د کورونو د راپرېوتو خبر ورکولو ورو د دې خبرونې د سر راپور ته. د خیبر پختونخوا په شمال لویدیځ ټانګ کې چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو په دې سیمه کې د یوې کارکونکي تختولی دي. چارواکي وایي چې دا کارکونکي د پاکستان د اف ډبلیو په دې تعمیراتي کمپنۍ پنجاب ایالت اوسیدونکي دي او په دې سیمه کې د یو سړک جوړولو پر چارو بوخت وو. په دې اړه زموږ همکار زبی شفق دا راپور برابر کړی.
نامعلومو وسلوالو د خیبر پختونخوا د شمال لویدیځ په ټانګ نومي سیمه کې د پاکستان د یوې پوځي تعمیراتي شرکت اف ډبلیو او یو کارکونکي تختولی دي. د ټانګ یو ځای دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې نامعلومو مخپټو وسلوالو دا کارکونکي د جمعې په شپه ناوخته د ټانګ پاڼه پر لویه لار له نیلکچ سیمې څخه تختولی دي. دغه چارواکي همداراز ویلي چې دغه کسان د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي او له ډېرې مودې راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د یو سړک جوړولو پر چارو بوخت وو. ټانګ د پاکستان په شمال لویدیځ کې پرته سیمه ده چې د خیبر پختونخوا له ډېره اسماعیل خان او همداراز د جنوبي وزیرستان له قبایلي سیمې سره نښتې اوږدې پولې لري. د پاکستان امنیتي ځواکونو په جنوبي وزیرستان کې په 2009 میلادي کال کې د راه نجات په نامه تر پوځي عملیاتو وروسته په دې سیمه کې یو شمېر پرمختیایي پروژې پیل کړي چې په دې کې د امریکا په مرسته جوړیدونکي ګومزام برېښنا ګوټ هم شامل دی. د خیبر پختونخوا په بنو کې یو ځای خبریال ګوهر وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې پټانګ کې د مزدورانو د تختونو د پیښې په اړه وویل.
دغه مزدورانو د جنوبي وزیرستان چې کوم ګوملزام ډیم دی هغه سره خوا کې یو سړک جوړېدو چې د همدې پروجیکټ برخه ده. په دې کې دغه یو ویشت مزدوران څوک چې د پنجاب تعلق لري دغه چې کله بیرته د چوپین وروستو ماښام را روان وو په جنوبي وزیرستان کې نیلي کس علاقه ده د همدنه نه معلوم سار اوچت کړی دي. دغه یو فوزي کمپنۍ ده که نه مخکې هم دلته چې کومه ګوملزام باندې لکه څه انجینیران تختول شوي وو بیا په هغه کې څه خوشي کړی شول وسلوالو لخوا مړه کړی شول. نو دغه د ډېر وخت نه دغه منصوبه دلته روانه ده او دا یو لوی ډیم دی. دغه علاقه د فوج لکه وایي چې هغوی په کنټرول کې ده خو دغه کسان په مخام په تیاره کې تختول شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې وسلوالو په دې سیمه کې دولتي پروژې کارکونکي تختولي، بلکې تر دې مخکې هم په دې سیمه کې دا ډول پېښې رامنځته شوي او وسلوالو د بېلابېلو پروژو د کارکونکو په ګډون امنیتي سرتیري هم تختولي چې بیا وروسته د خپلو بندیانو د خلاصون لپاره تبادله کړي او یا هم وژلي دي. په عین حال کې د ټانګ سیمه ایزو دولتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د تختول شوو کارکونکو د موندلو لپاره تلاشي عملیات پیل کړي خو تر دې دمه لا کومه نتیجه نه ده ورکړې. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د ټانګ ځایي دولتي چارواکو سره وغږیږي خو پر بیا بیا تماس سربېره څوک خبرو ته حاضر نه شول. د یادونه وړ ده چې له ټانګ څخه د اف ډبلیو شرکت د کارکونکو د تختونې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالي ډلې نه دی منلی، خو څو ورځې وړاندې د وسلوالو پاکستاني طالبانو تحریک مسعود ډلې د هغو شپږ تختول شوو حکومتي کارکونکو ویډیو خپره کړې وه چې څه موده مخکې له کلا سیف الله څخه تختولي وه.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼا
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږ بجو پورې نه خبرې غوړي. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. د دې خبرونه بل راپور تر تاسو پام راګرځوم. شمالي وزیرستان میرامشاه بازار درې قبیلې چې د بازار د خورې مالکان ګڼلې شي، د پولیټیکل انتظامی سره یې غونډه شوې او د بازار بیا آبادولو په اړه یې خبرې کړي. مشران وایي دوی ته باور ورکړی چې میرامشاه بازار به بیرته آباد کړي، خو دوی وایي د تاوان ازاله به ضرور غواړي. عمر دراز وزیر پې نور تفصیل راکوي.
د شمالي وزیرستان میرعلي مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور افریدی وویل دوی غواړي چې میرانشاه بازار بیرته آباد شي او د وران شو مارکیټونو او کورونو ازاله کولو په لړ کې سروې روانه ده.
د میرانشاه بازار سلسله کې وایي چې موږ چې کوم کومونه د چا خور او هغه مره وختي چې هغه سره موږ دغه د بدکاري خبرو کو چې آیا موږ سره حل د ډیرو بسو ځکه چې اډمنستریشن هم په دې کې سنجیده دي. آرمی ولون غوړي چې د یو خط دي کرو بس د بازار واپس جوړ کو. خلک د خپل جون بیا هغه سي شروع کیږي څنګه مخته و. د نقصانات چې کومه د خلک تل دي آباد شوی دي هغه د پر ال ډی موږ سروې شروع کړی دا د کیسونو موږ پټه سره ریټ لیول باندې ولګل چاغي منځوري شي خلکو ته دغه کمپنسیشن ملو شي. بقایا مون کوشش کو چې کم دا ریټرن روان دي زر نظر 30 شي خلک زر نظر خپل کورونو تور سي.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک عطا محمد مشال ریډیو ته وویل دوی وړاندې هم ډېرې جرګې کړې او نن تم لري چې د دوی مارکیټونه به آباد شي، خو چې کم توانونه وراوړېدلې داغه بدل ضرور غواړي.
میر دغه په مطالب باندې څه وره جرګه وکړلې. گورنر کسا جی سی کسا د وزیر اعظم پر غورا سده خو اوا پر میر یقین نو جوړ شوای دا نن نو ستای چې کیم وشو میر پیرا اطمینان حاصل شو. لیک دې میر نه پښتنه وکړه چې تاسو د مارکیټینا د میر شاه بازار په کیم لیول باندې چا بوت شي همکاري څنګه سره وکی تاسو می سره امداد وکي او میر دا ورته و چې ته چې کله د میر شاه بازار بوداوی ته دا مهرباني وکړه چې دا کمپنی ول سره مشتا یو ډیټ کشدا چې په تاریخ باندې میز ډیر شي و دا د کمپنی ولونو.
شمالي وزیرستان کاروباریانو اتحادیه مشر دین پيو خان وای تر اوسه ډیرې جرګې کړې او نن غونډه کې چې ور سره کمی خبرې او ژمنه وشوي باید عملی شي. شمالي وزیرستان میرانشاه او میرعلي دکانداران او مارکیټونو مالکان وای دغه دواړه بازارونه په مکمله توګه لازمه کې سره سم شوي. دوی غوښتنه کړي چې میرانشاه او میرعلي بازارونه په خپل ځای آباد شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې کې د لیکوال محمد علي باباخیل لیکنه خبره شوې چې پکې راغلي دي غربت، جهالت، مذهب، رسنه، د حکومتونو غلطي پالیسۍ او د شناخت مسله هر هغه څه دي چې سغدري د وسلوالې په ناسم استعمال سره ځوانان لزان سره ملګري کوي. د مقالې غټي برخې له اسرار عالم مومند اورو.
لیکوال محمد علي باباخیل وایي موږ د لسیزو رهیسې د سغدریزۍ له ګواښ سره مخ یو او هیڅوک دا معلومات نه کوي چې د ترهګرۍ اصل سببونه څه دي. د ټولنې یو برخه وایي چې د دې وجه مخ په زیاتېدونکې غربت او جهالت دی، نو بله برخه بیا فردي عقیده ده چې سغدریزۍ د افغان جګړې او د 11 ستمبر د ترهګریز بریدونو د وروسته حالاتو پیداوار دی. خو د مقالېکونکي په خبره پر دې ډېر کم بحث شوی چې سغدریزۍ کله، څنګه، چرته، چا او د څه مقصد لپاره را مخې ته کړه. پوښتنه دا ده چې ترهګر څنګه دومره په اسانه خپل هدف ته رسیږي او څوک د دوی مالي او نورې مرستې کوي. باید چې د پاکستان رسنۍ، قانون نافذ کوونکي ادارې او پوهان ټول خپلو کې سره کښېني او د دې پوښتنې ځواب ولټوي چې د ترهګرۍ اصل سببونه څه دي. په پاکستان کې څه باندې 50,000 بې ګناه انسانانو ژوند له لاسه ورکړو. نه پکار ده چې د ترهګرۍ د دې مرض اوس تشخیص وشي. غربت، جهالت، انصاف نشتوالی او ناوړه سیاست هغه عوامل دي چې ځوانان سغدریزۍ ته هڅوي. وسلوالو تل هڅه کړې چې د ځوانانو له انتقامي جذبو او له دوی سره د ټولنې لخوا د کیدونکي بد چلند ناوړه ګټه واخلي. باید چې پر دې اړه ښکاره بحثونه وشي چې ځوانان ولې له پاکستانیو طالبانو یا بلوڅو وسلوالو سره ملګري کیږي. پوښتنه دا ده چې ټولنه د هغو خلکو شناخت ولې نه په ډاګه کوي څوک چې ځوانان سغدریزۍ ته راکاږي. کچېرې ځنې حساسه کډوال ځوانان د سختیو له کبله د وسلوالو لاسو ته لویږي، نو دا د ریاست او ټولنې ګډه ذمواري جوړیږي چې د دغې مخه ونیسي. همداراز په افغانستان او عراق کې وسلوال ځوانان پر دې خبرو دوکه کوي چې ګینې بهرانیانو د دوی پر ځمکه قبضه کړي. په مقاله کې راغلي د وسلوالو لاسونه د ځوانانو بچ کولو په لړ کې نږدې خپلوان پولیس او تعلیمي ادارې ډېر مهم رول لوبولی شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ 1400 میله اوږده پوله هم سغدریزو ته ښه موقع برابروي چې خپل میشن پوره کړي او بیا د پولې بلې غاړې ته واوړي. د مقالې په اخره کې راغلي دي باید چې په خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان کې د وسلوالو ډلو د ناوړه مقصدونو په اړه خلکو کې پوهاوی پیدا کړل شي او پولیسو ته د ترګرۍ ضد روزنه ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو کورمه ته. په کورمه کې د مندوخېلو سیمې ځای خلک د صحت محکمې له چارواکو غوښتنه کوي چې دوی له دې په سیمه کې د ترهګرۍ ښکار شوي سرکاري روغتون بیرته جوړ کړي. د دوی په خبره په سیمه کې د صحت بنیادي مرکز په نامه چې کوم یوازنی سرکاري روغتون دی هغه دریو کالونه ړنګ پروت دی. چارواکي وایي په سیمه کې د نښتو په وخت چې څومره هم سرکاري روغتونونه ړنګ شوي دي هغه ټول به بیرته جوړولی شي. نور حال د تاریخ ورکزی په دې راپور کې.
په کورمه کې د مندوخېلو سیمې ځایي خلک د صحت محکمې له چارواکو غوښتنه کوي چې دوی له دې په سیمه کې د ترهګرۍ ښکار شوی سرکاري روغتون بیرته جوړ کړي. د دوی په خبره په سیمه کې د صحت بنیادي مرکز په نامه چې کوم یوازنی سرکاري روغتون دی هغه دریو کالونه ړنګ پروت دی. عبدالقادر په نامه د تورغر کلي یو سیدونکی مشال رډیو ته وایي ماشومان او زنانه چې کله ناروغه شي نو دوی بیا له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي ځکه چې هغوی د علاج لپاره لرې پرتو سیمو ته وړي.
سترول مې به شي رنګه کاغه نه علاوه د مسکم کورونه و هغه رنګ کړو. اوس موږ په دې ټیم کې څه سہولیات نشته دي. موږ ته ډېر تکلیف دي ځکه چې موږ ته یک دم ایمرجنسي پیښه شو هغه ته موږ کله بازار ته رسو نه مړ کېدای شي ډېر ځو کېدای شي زمړ شي دي. موږ مخکې پر یاد کړی دی خو موږ پر یاد چانه دی ورېدل ځکه چې موږ ته اوس پر یاد سیستم پروتیکلی جنټ هغه نه علاوه پروتیکلی جنټ مساسره دوران نه دی کړی. د سیمې ته
د ساده تحصیل شاوخوا شل کیلومتر لري مندوخېلو سیمه د منځني کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې د مسوزو قوم خلک ژوند کوي. فضل مولا په نامه یو مشر مشال لډو توای د سیمې خلک د صحت په لړ کې ډېر ستونزې لري نو پکار دی چې حکومت د سرکاري روغتون بیرته جوړولو د دغه غوښتنې ته پاملرنه وکړي.
یک یو بیشي جوړ دی چې تقریبا 18-20 سال کېږي خو هیڅ قسم ته سټاف ورته نه راغلی. وا د یې راغلی واکور کې کال نیم تیر کړو بیا څه کله طالبان یا الغار باندې راغلو نیسره بالکل ختم شواله ویخ کونې هم ختم شوې دي. او د بیچیو یا د ډسپنسري دایوانه د دغه علاقې چې وشي صحیح منو کې تقریبا 5 ډسپنسري لګي یو اسپیټال لګیږي دي داسې دلکه به دي دوره زیاته ده.
په منځني کورما کې د جون میاشت 2013 کال راهیسې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي. په مسوزو کې پوځي عملیاتو او وسلوالو سره د نښتو له امله د خلکو کورونو سره یو شمېر د صحت او تعلیمي ادارو ته هم زیان رسېدلی دی. په مندوخېلو کې امن راتلو وروسته ځایي خلک بیرته خپلو کورونو ته ستنه شوي دي خو خلک وایي شاوخوا دوه کاله تېرېدو وروسته هم ړنګ شوی روغتون بیرته جوړ نه کړی شو. د صحت محکمې له مشر چارواکي ایډیشنل ایجنسي سرجن ډاکټر عنایت رحمان مشال رډیو ته وویل په سیمه کې د نښتو په وخت چې څومره هم سرکاري روغتونونه ړنګ شوي دي هغه ټول به بیرته جوړولی شي. د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورمه کې درې د صحت بنیادي مرکزونه، یو هسپتال، درې ډسپنسري او یو د مظفر کوټ ولسی روغتون د بیلابیلو شخړو په ترڅ کې په مکمله توګه وران شوي دي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په یو لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راخستل شوی. لیکنه وایي دا چې طالبانو په دې برستو کې کندوز ښار ونیو او ورپسې بیا د فاریاب ولایت په مرکز میمنه برید وکړ افغانانو پر خپلو امنیتي ځواکونو باور له لاسه ورکړی او د خپلو ښارونو دفاع ته یې خپلې مټې بډ وهلې دي. د لیکنې تفصیل له هارون باچا اورو.
د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکنه وایي له هغې وروسته چې افغان طالبانو د درې ورځو لپاره د کندوز ښار ونیوه هغوی د افغانستان د یو شمېر نورو مهمو ښارونو لاندې کولو هڅې پیل کړې. د لیکنې تر مخه طالب وسلوالو چې پخوا ورته د کلیوالو یاغیانو په توګه کتل کېدل اوس د افغانستان پر ښاري سیمو حملې تیزې کړي چې دغه کار یې افغان امنیتي ځواکونو په هغه هېواد کې میشتو بهرنیو سرتېرو ته سترې ننګونې جوړې کړې دي. لیکنه کاږي د کندوز له سکوتا یوو نه ورستا طالب یاغانو د افغانستان د شمالي ولایت فاریاب پر مرکز میمنه بریت وکړ. د میمنی اوسیدونکي ورسته له هغې چې پوه شول چې امنیتي ځواکونو خپلې پوستې خوشې کړي مجبور شول چې د خپل ښار د حفاظت لپاره وسلې راواخلي. په لیکنه کې په میمنه کې د یوه هوټل چلوونکي له خولې ویل شوي چې په هغه شپه چې پر میمنی وسلوالو برید وکړل دغه ښار د هغه کور په څېر و چې دروازې نه لري. له خلکو سره بل انتخاب نه و خو بس دا چې د وسلوالو پر ضد ودرېږي. دا چې د کندوز د نیولو پر وخت پر طالبانو د هغه ښار د اوسیدونکو د لوټلو د هغوی د ډلهیزو وژنو پر ښځو د جنسي تیریو خبرونه خپاره شوي ول د میمنې ځینو اوسیدونکو له ښاره تېښته غوره وګڼله. هغه چې په ښار کې پاتې شول خپلې حکومتي تذکرې وسیزلې، د خپلو ماشومانو د پولیو واکسینو اسناد او همداراز د خپلو میرمنو بیلو پټې تصویرونه یې وشلول. په لیکنه کې د میمنې ښار د اشرف دکاندار کیسه لیکل شوې. نوموړي خپل دولس زامن او د گاوند یو شمېر دکانداران جمع کړل او ورته ویل راځئ چې د خپل ښار دفاع وکړو، راځئ تر هغې وجنګیږو چې په بدنو کې مو د وینې اخرني څاڅکي پاتې وي. مخکې تر هغې چې اشرف د طالب یاغیانو پر ضد جګړې ته ووځي، خپلې دوه میرمنې او شپږ لوڼې په یوه کوټه کې سره بند کړې او ورته وویل که مو ستاسو عصمتونه له وسلوالو بچ نه کړی شول بیا مو نو خپله وژنو. لیکنه وایي که څه هم د طالبانو وروستي خوځښتونه په شاته مبول شوي خو افغانانو د خپلو امنیتي ځواکونو پر ظرفیتونو چې د ناټو لخوا تربیه شوي یو لړ پوښتنې ولاړې کړې دي. په لیکنه کې د فاریاب پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې د مشر اشرف شریفي خبره راغستل شوې چې ویلي دي د میمنې خلکو د ملیشو د رول په ترڅ کې هغه ښار له یوه لوی ناورین څخه بچ کړ. نوموړي زیاته کړې چې ځایي خلکو په افغان امنیتي ځواکونو خپل اعتبار له لاسه ورکړی. لیکنه زیاتوي واشنگتن تیر او نایو رستلاغه چې ولسمشر براک اوباما ومنله چې افغان امنیتي ځواکونه د طالب وسلوالو ضد جګړه لا هم په واز ځان نشي کولای له افغانستان د امریکایي سرتیرو د استلو بهیر ورو کولو پریکړه وکړه.
اوس هارون باچانا سندره ورو
غاخت زهرو بخامار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری وقت برا زی پخ پلو کارو بوختی پما کار نلری من
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی هارون بادشاہ مو اوریدو او درنګ سات کې پښتونخوا کې د سحر 9 بجې کیدونکې دي د 9 بجو د خبرونو د لنډیز نه پس تاسو کورنی او نړیوال مطبوعات اوري او یو شمیر نور راپورونه هم درته راوړي خوول د خبرونو لنډیز د جنوبی وزیرستان د پارلیمان غړي جمال الدین او یو ناپیژندل شوی چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تیر جمعې په شپه د جنوبي ضلع لیډر اسماعیل خان د ګومل د نیلي کچ سیمې نه نامعلوم وسلوالو د پاکستانی پوځ د تعمیراتي ادارې FWO دوه ویشت هغه کارکوونکي تښتولي دي چې په یادو سیمو کې د یو سړک د جوړولو په پروژه کار کولو. تر دا مهال د دغو کارکوونکو د تښتونې ذمهواري کومې وسلوالو ډلې نه ده منلې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې د یادو سیمو د دوو بازارونو میرعلي او میرامشا د بیا آبادکارۍ لپاره متعلقه قبیلو سره تېره ورځ غونډه کړې ده. افغان حکومت د ژمي لاره رسېدو مخکې له کورونو بېځایه شوو کډوالو سره د مرستې لپاره د تیارو خبر ورکوي. تیر ورځ په برسلز کې د بلکان او یورپي هیوادونو مشران د همکارۍ په یو 12 نقاطي پلان سلا شول چې له مخې د بالکان هیوادونو ته د تارکین وطن د ورتلو لړۍ منظمه کول وي. د سلوینیا وزیر اعظم پرون د یورپي یونین او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپایي ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړی. په کینیډا کې چارواکي وایي چې د دغه هیواد په غربي سیمه برټش کولمبیا کې د سیلانیانو د هغه یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله یو شمېر مرګونه شوي دي چې په پیسفیک سمندر کې د ویلز کبانو ننداره کوله. د کینیډا د مرستندوی ادارې مرکز پخلی کړی دی چې تېر ورځ د غرمې پر مهال وینکوور جزیرې سره نږدې د برټش کولمبیا د ټوفینو سیمونه دوی ته د دغې ډوبې شوې کښتۍ نه د امداد لپاره په مخابراتي ډول غوښتنه شوې وه. تاسو مشال لیډیو ته وګی اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو مهم ټکی د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی له رابعه اکرم خان نه اورو.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي اگرچه نه هم محرم په ورځ بولان او جیکب آباد کې دوه چاودنې وشوې چې پکې د سلویښتو نه زیات کسان ووژل شو، خو د شکر خبره داده چې د عاشورې ورځ امن سره تېره شوه. ادارې وایي بولان او جیکب آباد د سانحې نه ظاهرېږي چې وسلوال تقریبا ګډوډ شوي دي، خو د هغې ځینې عناصرو خپله توجه په لرې پرتو سیمو کړې ده. ادارې زیاتوي امکان دی چې د وسلوالو خلاف کاروایۍ نه پس اوس دا وسلوال په لرې پرتو سیمو کې ځان له د ځای حاصلولو په کوشش کې وي. باید چې حکومت دغه اړخ ته هم پام وکړي او داسې جرایم پېښه خلکو د ځایونو هم نگرانی وکړي چا چې په قبایلي سیمو کې پناه اخیستې ده. ادارې مخکې لیکي دې سره سره د وړوکي ښارونو د لارو هم سخته څارنه پکار ده، او بل دا چې هغه خلکو باندې هم نظر وساتل شي کم چې دغه وړوکي ښارونو کې عرسي یا مستقل اوسېدل غواړي. ادارې اخري کې لیکي بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې مقامي انتخابات وشو، نو باید چې د مقامي ادارو د غړو کمک هم حاصل کړی شي چې هغې د خپلو علاقو په خلکو نظر وساتي. په همدې موضوع آش ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د بولان او جیکب آباد نه علاوه د امن او امان په حواله سغټه پیخه مخې ته را نغله، خو پکار ده چې سکیورټي انتظاماتو کې د مقامي ادارو نمائندې هم شامل کړي شي، ځکه چې مقامي نمائندې د خپل علاقې د هلو سلو نه خبر وي او د خپل علاقې اوسیدونکي هم پیژني، نو دوی په نوې او شکمن د خلکو نظر هم ساتلی شي. ادارې لیکي چې د خیبر پښتونخوا پولیس په دې لړ کې خبره هم کړې ده، خو ضرورت دی ته د عملي شکل ورکولو دی او هیله ده چې د دې نه به د سکیورټي نظام نور هم ښه شي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کرکټ په میدان کې د پاکستان عظیم کرکټر یونس خان یو بل کارت په خپل نوم کړو. د پاکستان لاړخه یونس خان وړومبی لوبغاړی دی چې 9000 رنزونه یې جوړ کړو. ادارې وایي په دوبی کې د انګلند خلاف یونس خان نه صرف اعلی او ذمہدارانه لوبي مظاهره وکړه، بلکې یو نه دوه ریکارډونه یې جوړ کړو. ادارې په وینا یونس خان ته د کرکټ په نړۍ کې د کینګ خان نوم هم ورکړی شو، او پاکستان کرکټ بورډ لاړخه ورله د 300 روپو د انعام اعلان هم شوی دی. ادارې اخیره کې لیکي د کرکټ مینوالو ته د خپل ټیم نه ډیر امیدونه دي، باید چې د پاکستان کرکټ ټیم د ښه بیټنګ او باولنګ مظاهره وکړي او کده سیریز پاکستان وګټلو نو د یونس خان خوشالیانې به هم دوچند شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ایف پی خبري ایجنس لیکي په پاکستان کې د تیرو 10 کالونو زیاتې مودې پورې ژوند کوونکې گیتا نن نوې دلی ته روانه ده. هغه سویلې خونشي خو داسې معلومیږي چې ډیره خوشاله ده. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي په افغانستان کې باید نړیوال اوس زیات پام د بیا رغونې او پرمختګ کارونو ته ورکړي. د دغه دواړو لیکونو مهمه برخه له فرخنده اسد ناورو.
ای پی خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د تیر یوې لسیزې نه د زیاتې مودې پورې ژوند کوونکې د هند گیتا اخر نوې ډیلی ته روانه ده. گیتا نه خبرې کولی شي او نه اوریدلی شي، خو هغې په یو فوټو کې خپل پلار، ورور او مور وپیژندل. هغه څه ویلی خو نه شي، خو په اشارو یې د خپلې خوشحالۍ اظهار وکړ. تمه ده گیتا نن د ګل په ورځ خپل وطن هندوستان ته لاړه شي. هغې په پاکستان کې دغه وخت کراچۍ په ایدی مرکز کې تیر کړ. هغه اوس په دغه مرکز کې ملګري او دوستان لري. گیتا دغلته د لسونه زیات کلونو پورې وخت تیر کړ او هر ورځ د خپل کور په اړه فکر کړی دی. بلکیس ایدی وای د گیتا او د هغې د کورنۍ ډی این ای ټیسټ شوی دی او له دغې وروسته دوی اوس پر دې باور دي چې گیتا خپل اصلي خاندان ته ورکول کیږي. گیتا چې اوس په یې عمر د 60 کالو زیات وي، په لاهور کې په یو ټرین کې موندل شوې وه چې وروسته ایدی مرکز ته په حواله کړل شوه، خو هغې ته دا معلومه نه وه چې څنګه د پاکستان سرحد را واوړېده او هلته یې کورنۍ چیرته ژوند کاوه. هغې ته گیتا نوم هم ایدی مرکز ورکړی دی. ای پی لیکي کله چې د هندي فلمی ستوري سلمان خان په فلم بجرنګی بایجان کې د گیتا غوندې د یوې پاکستانۍ ماشومې کیسه بیان شوه، نو د گیتا خبره هم وړاندې کړل شوه. هغې اوس د خپلې کورنۍ یو تصویر پیژندلی او هغه یې فریم کړی چې هر وخت یې له زړه سره نږدې ساتي. د گیتا ملګری وایي دوی به په هغې پسې ډېر خپه وي، خو پر دې خوشاله دي چې هغه خپل وطن ته ځي او خوشحاله ده. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي په افغانستان کې د امریکایي عسکرو 14 کاله پوره شو. 14 کاله وړاندې په اکتوبر کې امریکایي عسکر دغه هیواد ته تللي وو. دوی د وسلوالو خلاف عملیاتو کې برخه واخیسته. په لومړیو کې زیات پام عسکرو ته ورکړل شو چې دغه یو ضروري کار هم وو، خو باید اوس نړیوال د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ کارونو ته هم ورکړي. سارا چې په امریکایي پوځ کې کار کړی دا غواړي افغانستان ته لاړ شي او هلته د پرمختګ په کارونو برخه واخلي. هغه وایي د هر څه د دې لپاره ډېر په زړه پورې دي ځکه دا غواړي افغانستان وویني، خو وایي د هر څه دومره اسانه هم نه دي. دا به وخت اخلي چې دوی په دغه هیواد کې د خلکو زړونه وګټي. سارا وایي دی په عراق کې خپل ټول ملګري وبایلل او دا نه غواړي په افغانستان کې هم داسې وشي. هغه وایي باید اوس نړیوال عسکر په دغه هیواد کې د افغان ولس لپاره پاتې شي او د دوی د مسلو د حل لپاره کار وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردوونکو امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل لیکي چې په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو په روغتون چې کومه بمباري شوې وه په هغې کې د مړو شوو شمېره زیاته شوې ده. د دغې لیکنې مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په یو رپورټ کې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي الوتکو بمباری کې د وژل شوو کسانو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړی او د بې سرحده ډاکټرانو د سازمان په حواله وایي چې د دې پیښې د قربانیانو شمیر 150 تنو ته پورته شوی. ورځپاڼه وایي دې پیښې پراخې غندنې راپارولې او امریکایي پوځ او د ناټو تړون یې اړ کړل چې په اړه یې دوه جلا څېړنې پیل کړي. د لیکوال په وینا ټاکل شوی و چې د دې څېړنو نتایج په 2 ورځو کې خپاره شي، خو تر اوسه د دې څېړنو د نتایجو خپرېدل ځنډېدلی دي. ورځپاڼه لیکي کلی چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له ویان میشل لاهورن څخه د دې ځنډ پوښتنه وکړه. هغه ورته وویل څېړنې روانې دي او دوی لا هم هڅه کوي چې ځینې جسدونه وپیژندل شي. وال سټریټ جرنال د افغان ولسمشر د ویان ظفر هاشمي له خولې وایي افغان حکومت د ناټو له روانو څېړنو سره مرسته کوي، خو په دې اړه یې جلا څېړنې نه دي پیل کړي. د راپور لیکوال په پا پای کې ویلا هم په کندوز کې د طالبانو د یرغر پر مهال د بې سرحده ډاکټرانو پر دې روختون د امریکایي الوتکې د بمباری په اړه ډیر بي ثوابه پوښتنه شته. هغه دا چې آیا د امریکا د جنگي الوتکې عمله پر دې پوهیده چې روختون هدف ګرځولې، آیا طالب وسلوالو پر روختون کې مورچل نیولای وو، او دا چې افغان ځواکونو چې کله هوایي مرسته غوښته خپلو بهرنیو ملاتړو ته یې څه ویلي وو چې روختون په نښه شو. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان جنرال ویلسن شافنر دی ورسپانې ته ویلي دا دوه څېړنې به څرګنده کړي چې آیا ممکنه انساني تېروتنه او که تخنیکي ستونزې او ناکامۍ د دې خونړۍ پیښې سبب شوي. اکسپرس ټریبیون ورسپانې هم په همدې اړه رپورټ لیکلی او د بې سرحده ډاکټرانو د ادارې د چارواکو په وینا وایي د کندوز په بمبار شوي روغتون کې د وژل شوو کسانو شمېر 150 ته رسېدلی. ورسپانه وایي له دې ډلې څخه 14 د روغتون کارکوونکي دي، 10 هم ناروغان دي چې پیژندل شوي، خو 9 نور جسدونه لا پیژندل شوي نه دي. ورسپان علی کی د شنبه پورس ناټو ویل دوی ته سرګند شوی چې د ولسی خلکو د مرګ شوب لپاره راپورټونه باوري دي او د افغانستان له حکومت سره په ګډه هڅه کوي چې د قربانیانو هویت په بشپړ توګه معلوم کړي. خو اکسپریس ټریبیون وایي د بې سرحده ډاکټرانو ډلې پرله پسې په دې اړه د نړیوال حقیقت موندونکو کمیسیون لخوا د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې. له دې برید وروسته بې سرحده ډاکټرانو ډلې په کندوز کې دا روغتون تړلې. ورسپانې د همدې ډلې د یوې اعلامیې په حواله لیکلي، دا روغتون په شمال ختیځ افغانستان کې دا ډول یوازینی روغتون و چې سلګونو زرو کسانو ته یې جراحي روغتیایي خدمات ترسره کول.
هم افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان حکومت وایي چې له یورپ څخه د افغان کډوالو د ایستلو د پلان په اړه اروپایي ټولنې هیڅ راز معلومات نه دي ورکړي. د راستنېدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړی چې اروپا ته روانو افغانانو ته د اقتصادي کډوالو په سترګه نه ګوري، ځکه دا کسان له خپل هیواده د ناامنو له کبله ووزي. نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې ورو.
د راستنېدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي چې د اروپایي ټولنې غړو د افغان کډوالو د ایستلو په اړه پلان د افغانستان له حکومت سره نه دی شریک کړی. رویټرز خبری آژانس د اروپایي ټولنې د څو غړو د پرونۍ غونډې د پریکړه لیک د مسودې هغه برخه خپره کړې ده چې له اروپا څخه خپلو هیوادونو ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د بهیر د چټکېدو سپارښتنه کوي. د افغانستان د راستنېدونکو کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادې راډیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حکومت ته په دې اړه هیڅ راز معلومات نه دي ورکړل شوي.
در مورد تصمیمی که کشورهای اتحادیه اروپا گویا مهاجرین
د دې پریکړه په اړه چې ګنی اروپایي ټولنه افغان کډوال باسي، د افغانستان له دولت سره هیڅ راز خبرې نه دي شوي. ما تر اوسه په دې اړه له هغو څخه هیڅ نه دی اوریدلی او هغه پریکړه چې په دې برخه کې شوې ده د افغانستان له دولت سره نه ده شریکه شوې. د رویټر خبری آژانس راپور زیاتوي چې جرمني له اروپایي کمیسیون څخه خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو غوښتنه هم کړې ده چې د پناه غوښتنې خواست یې رد شوی دی. د هغه کډوال دي چې د سیاسي پناه غوښتونکو په توګه په اروپا کې د پاتې کېدو لپاره لازم دلایل نشي وړاندې کولای. د راستنېدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو سره په کتنو کې هغو ته ویلي دي چې افغان کډوال دي ځکه ومني چې دا خلک د بې امنیتۍ له کبله له هیواده وځي. موږ له دوی څخه تل غوښتي دي چې د افغانستان کډوالو ته د اقتصادي کډوالو په سترګه نه ګوري. سږ کال د افغانستان د ناامنۍ ستونزې خورا زیاتې وې. موږ له دوی څخه غوښتي څو دې خلکو ته د هغو کسانو په سترګه وګوري چې د ناامنۍ له کبله یې اروپایي هیوادونو ته پناه وروړې ده. د بالکان او ختیځ اروپا د پرونی سرمشریزې د پریکړه لیک په مسوده کې چې یو کاپی رویټرز خبری آژانس هم ترلاسه کړې، پر افغانانو سربیره د پاکستان او بنگلاديش د کډوالو یادونه هم شوې چې باید خپل هیوادونو ته ستنه کړی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس د افغانستان شرقي سیمې ننګرهار ته ورو. د ننګرهار جلال آباد کې افغانستان د ختیځ زون د وو ولایتونو لپاره په ننګرهار کې د 202 شمشاد زون په نوم د امنیتي دارو ترمنځ د همغږۍ مرکز پرانستل شو او د زون د مسول د پیژندنې مراسم تر سره شول. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد په دې راپور کې راکړي.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمان سره سم چې په دې وروستیو کې صادر شو، د امنیتي ادارو د همغږۍ په پار د هر زون لپاره په خپله سیمه کې مرکزونه لازمی وګرځول شول، چې په ننګرهار کې هم د شرقي ولایتونو د زون مرکز پرانستل شو او قماندان یې په رسمي توګه امنیتي ادارو ته ور وپیژندل شو. د زون د قماندان د پیژندنې په دې غونډه کې د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد چې تر دې وړاندې د زون په کچه د امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ چارې هم پر مخ بولي، د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې د سیمې د امنیت د تامین لپاره به د 202 شمشاد زون قماندانۍ سره په همغږۍ کار کوي.
د 202 شمشاد زون سره به مشتور امنیت قماندانان، سرحدي پولیس، امن نظم، قانونو پر بنیاد باندې همغږي ولري. د دوی د لایحه د وظایفو مطابق به خپل کړنې ترسره کوو او د دې نوې زون د بساکولو لپاره مشتول افسران کوشش وکړي، هلې ځلې وکړي ترڅو دا زون پر پښو ودرېږي او بل اخره په دې دی شرق زون کی امن تامین سی.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل چې د شمشاد زون د مرکز په پرانیستو باندې اواز دا چې په ختیځ زون کې د ملي امنیتی ادارو ترمنځ همغږي رامنځته شي، بلکې له مرکز سره به یې اړیکې نورې هم پیاوړې شي.
پلی خاورې نه دفاع کول هغه لوی جهاد دی چې تیر هفته کې تاسو ولیدل چې علما کرام قربانی فتوا ورکړه. زه مطمئن یم انشاءالله جناب بیگ صاحب پر اتک سره به د ملکی او نظامی بخش کې بمدا همغږي زیات شي، د مرکز سره به لازم انګنور روابط تقویه شي.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس برید جنرال داد محمد په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړ چې د شمشاد زون له مرکز سره به کشفي او استخباراتي ادارې اوږه په اوږه کار وکړي.
د ملي امنیت د ریاست په نمایندګۍ تاسو ته ډاډ او باور درکوم چې د وطن په مقدسو او لوړو وظایفو کې به کشفي او استخباراتي ادارې ستاسو سره اوږه په اوږه هغه لازم او ضروري معلومات د دښمن د ټکولو او د لمنځه وړلو کې ضروري وي تاسو سره به په وخت او زمان سره شریک کړل شو.
د 202 شمشاد زون قومندان مل پاسوال جورابی وویل له دې نه چې په ما باندې باور شوی زه هم په تاسو باور لرم او تاسو نه ملاتړ غواړم چې تاسو سره یو ځای کار وکړم. پخوا مې هم دلته شپږ کاله خدمت کړې او اوس هم حاضر یم چې خدمت وکړم. د ویلو ده چې د 202 شمشاد زون د امنیتي ادارو د همغږۍ دغه مرکز د بیسودو ولسوالۍ بینیګا سیمه کې د پولیسو په حمایوي کنډک کې پرانستل شو چې د ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، فروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو د امنیتي ادارو ترمنځ به په چارو کې همغږي رامنځته کوي او په ګډه به کار سره کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبرونه په دې برخه کې ورو خیبر قبایلی سیمه ته. د خیبر قبایلی سیمه د لوړګي خلک شکایت کوي چې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ له وجې ټیوبویلونه بند شوي دي او د اوبو کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي چې دومره بجلی دي ورته بحال کړی شي د ټیوبویلونو نه پرې اوبه راوباسي. خو بیا د خیبر قبایلی سیمه د مرکزي ګریډ سټیشن چارواکي وایي چې دوی ته د پیښور نه کمه بجلی ورکول کیږي. نور تفصیل فرحت شینواری نه.
د خیبر جن سید د لوړګي سیمې خلک وایي چې د تیرو څو ورځو راهیسې دلته بجلی په مکمله توګه بنده شوې ده چې ورسره یې ټیوبویلونه هم بند شول او په سیمه کې ترې د اوبو قلت پیدا شوی دی. په دې هکله د لوړګي زخخیلو سیمې یو تن میرزمان پردی مشال ریډیو ته وایي
ټویل په بجلی چلیږي چې بجلی رانی شي ټویل به څه وچلیږي. د اوبو موږ ته ډېر مشکل دی، هر څه په اوبو باندې روان دي. په زنانه هم ګړی راوري په یوه ګړی باندې چېرته هغه پوره کېږي. مشکلات اوبه هم چې کوم دي زنانه په سر باندې راوري، ډېر د لرې نه وړه ماشومان دي، ټول تکلیف تکلیف دی.
او د سیمې یو مشر زړور خان پردی وایي چې دلته دې ټیوبویلونو ته د بجلی یو ځان له تار ورکړل شي.
اشرف
اپریدی
خود اوبو نه بغیر گزاره نشی. کل یو کورو کې هم اوبه نشتا. نو موږ د چی پوریس کې کم سے کا د ټوبیل په سر باندې شپږ غنټې بجلی راکاله شي نو موږ مسله به حل کیږي.
د خیبر جن سای په لوړګي کې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ د علت په حق له مشکله د ایجنسی مرکزی بجلی ګریډ سټیشن انچارج تاج نو پختل نو دوی وویل
لوٹ کم منگل را کئی کا نا پیڈر نمبر راضی پی سی جوڑا کڑے دا پیشاور ڈسپیچ سینٹر آگے نا پمنگ لوٹ شیڈنگ کی ہلتے میٹر ہی منگتا گولی دی منگا رو سو آئی چیئر خلق تنگ دی کل کو تو بجلی نیچتا کل کو تو اب نیچتا منگا بیا مت ہوئے بیا مت ہوئے بنوائے منگ چل تنا سے منگ ہوئے چیزیں عوام کڑے دا پارا چاہ بجلی چالو ہی منگا خوشحال ہے.
د خیبر جن سید د لوړګي خلک وایي چې دومره بجلی د ورته بحال کړی شي چې د ټیوبویلونو نه پرې اوبه راوباسي او دغه ستونزه هواره شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر جن سید.
دا مشال ریډیو ده.
اوس د خبرونه په دې برخه کې مو بوزو چارشدې ده. چارسده کې غنی والے شوی دی او غانه شروع شوی دی او په غانو کې ګوڑا لګیا دی جوړیږي. نو شبیر جان زمونږ همکار هم دغه غانو ته ورغله دی, راځي چې دنه د ګوډې جوړې دو دغه عمل په اړه باندې دا راپور وو.
دا چرسدی په کلیوالو سیمو کې د 1300 هکتار سه غاڼې شروع شوې دي. دغه غاڼو کې کارکونکو زمیداران وایي چې موجوده وخت کې د جنریټرو استعمال سره د پخوا په نسبت د غاڼو کار اوس آسان شوی دی. اوړاندې چې کم کار به مزدورانو کوو هغه اوس د جنریټر نه دوی اخلي, او همدغه وجه ده چې د ګوړې په پیداوار کې هم زیاتوالی شوی دی او د وړاندې په نسبت کار په آسانتیا او زر هم کیږي. همدغه وجه ده چې پخوا به په یو ورځ کې درې پوره یعنی درې بوجې ګوړه ویستل کېده, او اوس د جنریټر له وجې شپږ پوره یعنی شپږ بوجې ویستل کېږي. د چاسادې ترنو سیمو کې په ګاڼه کې د تیرو دیر شکل نه کارکوونکي تورې زمیندار وایي
دا روزګار زمینداری خو زه ډېر وخت نه کوم. پخوا د قلبو ګاڼې وې او تکلیفونه زیات وو, بسار سړی به د خپل ځان نه زور وخکو. اوس چې کوم دی اوس خو جنریټر رالل دی, مشینان رالل, اوس خو مطلب دا د ورځې څلور پوره اوباسي درې پوره اوباسي بس بیا ځي ځان ته بیغم وکړي.
د دغې ګاڼې مالک ظریف خان وایي چې ګڼې ګاڼې کولو او ګوړه کولو کې او پورې مزدوران لګي, او په یو پور راحتو کې خوشا څلور ګنټې لګي.
دا په کال کې دا کرلی کېږم او دا ګاڼې کېږم. یو کال د پی ګڼې مل روړو لکه ډېر خلک داسې چل کوي چې دا څه د کرې وي څه خپل ګاڼې دی چا لګي چا ډېری باندې باندې په جنریټر یو ګنټې لګي, په پخولو باندې پې چې مضبوط جوګماری لکه داسې لګ شي دوه ګنټې پې لګي نو ترې شوې تقریبا بیا دل تک چې را تیارې خو یار بس په یو پور باندې بس څلور ګنټې برابرېږي
مزدوري ورکوي
نه نه خو یار دوسته کې راځي دا څلور پوره دي او د تیارولو په دې باندې وو کسان لگی دو اور بلئی دو پیڑ کئی یو گڑ رو ولی او بل کس گڑی سر مر گری.
هم د دغې سیمې یو کس نصرت حسین وایي چې د ګوړو استعمال ډېر مفید او په ډېرو ځایونو کې دوی کوي چې د ګوړو شربت او چای ډېر عام استعمال دی.
ګوړو خو ډېر خشیر د ګوړو خو په مختلفو سیزنونو کې استعمال دی, چایو کې د هغې استعمال دی, شربت کې د ګوړو استعمال دی, بلکې زمونږ په علاقو کې خو مطلب دار خلک ته په امرسو کې هم دغه کوي د ګوړو استعمال کوي, په غونځاخو کې د ګوړو استعمال کوي. ګوړو خو یو ډېر خشیر او دا په مختلفو دغه کې په کار راځي. د ګوړو نه خوږې روټه هم خم پخېږي, او بل خبره دا چې لکه سړی روټه خوري نو مور پسې ګوړه خوري کنه.
د پامړله چې د خیبر پښتونخوا زیاتره میدانی علاقو کې په دې ورځ شپو غاڼې او د ګوړه جوړول عمل پیل شي چې د ملک زیاتره برخو نه علاوه ګاونډي هیواد افغانستان ته دغه ګوړه رسول شي. شبیر احمد جان, مشال ریډیو, پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
دی هغه نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په دې وروستو کې د افغانستان یو پښتون انځورګر د اتریش یا آسټریا په پلازمینه ویانا کې د خپلو هنري توکو د نندارتونونو له لارې هڅه وکړه چې نړیوالو ته د پښتنو سوله ییزه څیره ښکاره کړي. دا چې د پښتنو هنرمندانو د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته سفرونه د پښتني کلتور د ودې او پراختیا او همداراز د پښتني سیمو د آرامه کولو له چارو سره څومره مرسته کولی شي, پر دې موضوع د هارون بچا د راپور اورو.
د جلال آباد عبدالرب حبیبیار چې یو نومیالی انځورګر او کاست دی, د یو نړیوال هنري پروګرام په ترڅ کې د اروپایي هیواد اتریش ویانا ښار ته راغلی. نوموړی وایي له وین ښار د باندې هم لاړ چې په خبره یې دغو سفرونو یې پر هنر ښې اغیزې کړي دي.
تقریبا اوه سوه هنرمندانو اپلای کړی دی پروګرام ته. د نیکه مرغه زه هم د آسیایي هیوادونو په استازیتوب د انځورګرۍ په برخه کې زه غوره شوم. موږ انځورګري شروع کړه د ښار په منځ کې, د ښاره بهر وګرځېدو ګراس ښار ته, د اتریش لینز ښار ته, بیا ورپسې جرمني ته لاړو. په دې ترس کې موږ د هغې د هنرمندانو د موزیمونو او نندارتونونو لیدنه وکړه چې دغې سفرونه هم یو ښه تاثر درلوده زموږ د کار لپاره.
حبیبی اروایی د وین په خار کې د خپلې کیمرې د عکسونو دوه نندارتونونه جوړ کړل چې په وینا یې د امن او زغم پیغامونه یې درلودل.
د امن او د ورورولۍ او د زغم دغه پیغامونو ډک انځورونه چې نندارې ته مې وړاندې کړو, دغه نندارتون تقریبا یو نیم میاشت دوام ومومو. او دویم نندارتون زما د اتریش د کلتور وزارت په انګړ کې چې هغه تقریبا 15 ورځې دوام وکړ. دا د کیمرې اخیستل شوی انځورونه دي. بیا په هغه د پاسه ما د اوبو رنگونه استعمال کړي چې هغه د چاپ نه پسته ما باندې کار کړی چې دینه مې موږ ورته مکس میډیا وایو یو ګډ هنري ټوټه مې ته جوړ کړو.
عبدالرب حبیبی ارزیاتوی د خپل هنری ټوټو نندارې ته لوړاندې کول څخه هدف د غربي نړۍ خلکو ته د خبره په ډاګه کول وو چې پښتانه په هنر مین خلک دي او دا چې غوی په خپل هیواد کې د سولې غوښتونکي دي.
خپل لومړی پروګرام کې زما پګړۍ په سر او زما ګیره او زما صادر او سپلې په خپل چې څوک بل توسيږي او د افغانستان په اړه ډېر معلومات نه لري هغه چې همیشه د افغان یا پښتون سوچ کوي نو هغه به خامخام دغه یو فزیکی شکل به همدغه سیدا څنګه چې زه ولاړم او یا به ټوپک لاس کې یا په جنگ خپل یا بل څه خمال نن ما سره زما کیمرا ته چې زه رسول د پاره استعمالوم نو زما کار د خلکو ته لګ جالب په دی او چې هغه څه د جنگ په لې هواد نه او دغه یو کار انعکاس کې نو دا یو لوی خبره وه د ما د پاره او زمونږ د پښتنو د وطن د پاره.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ښکلو هنرونو د زده کړې د یو مرکز هنر کدی چلونکې نومیالی پښتون انځورګر جمال شاه وایي پښتانه ځوانان د هنر په بیلابیلو برخو کې استعدادونه لري خو مهمه ده چې د هنري کارونو د پرمخ بیولو موقع ورته په لاس ورکړل شي.
اول خو ټول علاقو کې باید چې اداري وي چې په هغه کې د هنرونو ټوله ځوانان زده کړي که انځورګري وي که ویژوال آرټس وي که پرفارمنگ آرٹس دی که موسیقی ده که فلم میکنگ دی دا ټول ډیر ضروری دی. زموږ د ثقافت زبردست ترجمانی چې ده دا هنرونو په ذریعه کېدلی شي د چې باصلاحیته پښتانه باید چې ولاړ شي او موږ کوشش باید چې دا وساتو چې دا لارې ورته برابرې کړو چې دوی ولاړ شي په یورپ کې په امریکې دا کې دا نورو ځایو کې هنري څانګې تعلیم حاصل کړي.
د جمال شاه او د کلتوري چارو د نورو پښتنو په هانو په خبره هنر یو موثره وسیله ده چې په ترڅ کې د پښتنو د سولې غږ د نړیوالو تر غوږو رسول کېدای شي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د هارون بچا راپور موریدو چې د پښتنو هنرمندانو د هغه حلو زلو پاړو چې په نړیوالو سفرونو کې کوي او اوس رابیا تبسم اورو.
Oh, چاره